السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. په دې خپرونې کې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي. د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب 14 نومبر 2015. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو له بندیز وروسته افغان بزګرانو د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان ګاللی دی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNODC نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي، کله چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، افغانستان د نړۍ په سطحه د تریاکو عمده تولیدونکی هیواد و. د دې ادارې په وینا طالبانو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د مخدره موادو د کښت او تولید صنعت ختموي، او د 2022 کال په اپریل میاشت کې رسمن د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه. د راپور له مخې دا سلګونو زره کروندګرو او ورځنیو کارګرو ده چې د خپلې بقا لپاره د کوکنارو د پروسس پر چارو متکي و، یوه لویه ضربه وه. د ملګرو ملتونو دغه راپور وایي چې د بندیز تر اعلان وروسته د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 2013 څخه تر 2019 کاله پورې طالبانو د مخدره موادو له درکه 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي وو. د طالبانو حکومت یو هیئت تهران ته له رسېدو وروسته تیر مازدیګر د ایران او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د ایرنا خبری اژانس له راپور سره سم د سوداګرۍ، ترانزیت، انتقالاتو، ګمرک او چاپریال په برخو کې د ګډو کاري ډلو ایجاد په دې غونډه کې د بحث عمده ټکی و. د طالبانو ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پرون شنبه تهران ته لاړ. طالبانو ویلي چې دغه سفر د ایران په رسمي بلنه سوی دی. د ایران په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ استازو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره د راستنیدونکو پر ستونزو خبرې وکړې. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په دې کتنې کې راستنیدونکو ته د دایمي سرپناو پر جوړولو او د کاري فرصتونو پر برابرولو خبرې وسوې. د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه سوې ده. د پاکستاني چارواکو په وینا پاکستان کې 1 میلیون 1 لک بې اسناده افغانان ډیره دي چې باید ووځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 3.5 لک زیات افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه سوي، خو دا شمیر هر ګړی په بدلېدو دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل جنګي الوتکو نن سهار په غزې تړانګه کې د کډوالو پر یوه کمپ حمله کړې او لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. دا حمله داسې وخت کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزه د حماس ډلې واکمنان ختم سوي نه وي، د دوی عملیات به دوام کوي. دا ټینګار داسې وخت کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه راپارولې ده، او له واشنګټن څخه نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنې وکړه. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او مځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې 1400 فلسطینیان وژل سوي، او دا شمیر ښایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي. د جرمني چارواکي وایي د هامبورګ ښار هوایي ډګر نن هم تړلی دی چې هلته د یرغمل نیونې له کبله راغلی وضعیت مهار سي. د شنبې پر ماښام دغه هوایي ډګر د الوتکو د الوتو او کښېناستو پر مخ وروسته له هغې وتړل سو چې هلته یوه 15 کلن سړي له موانیو تر اوښتو وروسته له خپلې 4 کلنې لور سره تر یوې الوتکې لاندې خپل موټر ودراوه. د پولیسو یو ویاند ویلي د دوی عملیات لا هم دوام لري او له هغه کس سره مذاکرې روانې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې د ماشومې مور ورته ویلي چې د ماشوم پلار له هغې سره د پیښې پر مهال په تماس کې وو. پولیسو خپل مخکني بیانونه نه دي تایید کړي چې پکې ویلي وو ګواکې له هغه سړي سره یوه وسله وه او ډزې کړې وې. د هامبورګ هوایي ډګر کاملا تخلیه شوی. د هوایي ډګر یو ویاند ویلی چې د دې پیښې له کبله 28 الوتنې اغېزمنې شوې دي. او د نیپال د شمال ویدیس په یو غرنۍ سیمه کې زرګونو کلیوالو تیره شپه هم چې هوا ډیره سړه وه په پرانیستې فضا کې تیره کړه. د وروسته له هغې چې یوې زلزلې لږ تر لږه 150 کسان مړه کړل او ګڼ کورونه یې یا تخریب یا هم ویجاړ کړل. د جمعې د ناوخته زلزلې له کبله زیاتو کورونو ته په ججارکوټ ولسوالۍ کې زیان اوښتی دی. حتی ځینې کانکریټي کورونه هم په شارګوټو کې زیانمن شوي دي. محلی رسنۍ وایي چې زیات کسان د کورونو نړیدو په پیښه کې مړه شول. دغه کورونه له ډبرو او چهار تراشونو جوړ و چې د زلزلې شدت ونړول.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په د خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو او استل کیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. له پاکستان څخه یو شمېر استل شوی افغان کډوال وای چې هلته دوکانونه او راز راز کاروبارونه لرل، خو د پاکستان حکومت موقع ورنکړه چې خپل شتمنۍ راټول کړي. یو شمیر نور وایي چې زده کړې په نیمه کې پاتې شوې دي. د څو تنو خبرې واورئ.
ما خپله دلته د طب پوهنځی شروع کړی و او ډېر په خواری او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی و. غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو.
زما تقریبا پنځم سمیسټر و. پنځم سمیسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تر زامن دی هلته چې هغې تقریبا یو تر زوی مې چې و هغه ففت سمیسټر پیپر یې روانې وې، اگزام یې روان و. هغې هم دا نن کړې وکړلې او هغې هم را روان شو.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه 1,900,000 بهرنیو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکوي چې له پاکستان واوسي، کنه وبنیول شي او په زور به وایستل شي. عملا د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو نیونې تر ټاکل شوي مهلت وړاندې پیل کړي وي. ډېر افغان کډوال وایي باید دوی ته وخت ورکړی شوی وای چې خپل کاروبار راټول کړی وای او بیا خپل هیواد تستانه شوی وای. افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په لاره له دوی څخه پیسې اخیستې دي او ځورولې دي. طالب چارواکو د پاکستان له لوري له افغان کډوالو سره زیش چلند او د هغوی د شتمنیو مصادره غندلې ده. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد خبرداری ورکړی چې پاکستان د خپل پریکړې پایلې وسنجوی. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې دل کیږي چې په پېښور او راو یو شمېر نورو ښارونو کې افغانان د خپلو کورونو وسایل لیلاموي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظي، همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پا پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د مشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي. څو نور میلمانه به هم د خبرونې په ترڅ کې له پاکستان څخه ولرو. له دوی څخه به وپوښتو چې هلته وضعیت څنګه دی. همدا اوس له پاکستان څخه احمد شاکر احمدزی د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی. احمدزی صاحب، تاسو ترکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپل وضعیت په اړه ووایاست. په څه وضعیت کې تاسو یاست او آیا تاسو اسناد لري د پاکستان د اوسېدو او کنه؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او په پاکستان او نورو ملکونو کې وطن شوي افغانانو ته. سج اسناد لرم، خو وضعیت داسې دی چې نن سبا د افغانانو ډېر زیات روحیه او د افغانانو دلته اوسېدل لږه مشکلات پکې پیدا شوي. څوک چې اسناد لري او څوک چې اسناد نه لري، دواړو ته مشکلات شته. او هغه مشکلات د دې چې زیاتره خو به سرنوشت له پراته دي هغه خلک دي چې کله کابل سقوط سو هغه دو مجبور سو بنا د مجبورتونه چې درلودل ملک پرې خو دو او د قاچاق لرنه باندې پاکستان ته راغله بعض خلک دي چې هغه دو اسناد درلودل په ویزو راغله خو دلته نن سبا زما سره خپل دوه ځلې داسې شوي دي چې ویزه را سره وه او پولیسو زه تانې ته وړیم بعد لږ تحقیقاتونه یا پوښتنه بېرته بیا زه خوسې کړی یم خو زموږ پروژې باندې او بالخصوص زموږ د ماشومانو پروژې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري البته هغه ورځې دوه ورځې مخکې زموږ کور ته تلاشي راغله نو په تلاشي کې زما وړوکی زوی 15 کلن دی نو هغه داسې لاس وختې راپېدلې دې لپاره شپږ وو پولیس یو ځل ستا دروازې شاته راسي نو نارملی د ماشومانو په روحي باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
احمد صاحب یو بل پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، نور هغه خلک چې ستاسو په شان اسناد نه لري او بیا اسناد ګڼل کیږي یا ویزې درلودې ویزې تمام شوې دي، هغوی په څه وضعیت کې دي؟ لا هم هلته پاتې دي او کټوله وتلې دي؟
یا دلته ټول پاتې دي، زیاتره پاتې دي. دې لپاره زه دغه سوره د مخې چې دغه دور د مخې فیصل تاونه کوي دلته پرون او بل پرون تلاشي تللی وه، بیا هلته زما یو دوه ملګري دي چې هغې دو اسناد نه لري نو هغې دو مجبوره سو هغه مسکینان یو تللي دي د یو چا چې ویزه درلودله د هغې کور کې پټ شوي او بل چې پارکونو ته تللي وو هغې ویل خوښه نه دي دې لپاره بیا هغې بشیر افشا کېږي خو بل عموم چې اسناد نه لري ویزې جریمه شوي دي د هر یو جریمه $300 ده یو کال داسې خلک هم سه چې دوه کاله جریمه شوي چې $300 کېږي یو انسان چې خپله دلته په محتاجۍ او احتیاجۍ باندې د نورو چې ورسره کومک کوي ژوند کوي نو هغې ته د $500 یا $800 ډېر زیات دي. زما خپله ویزه چې ما جریمه شوه ما $700 تعیین کړل ته ویزه واخیستله نو داسې خلک زیات دي چې هغې دو ویزې جریمه شوي دي او جریمه دومره زیاته ده چې هغه نسي کولی دیدو ورکړي او دې لپاره د مسکینان په هماغه یو ټریکینګ آی ډي کې دیدو لري هماغه یو ټریکینګ آی ډي باندې ته کله کله پولیسو سره مراعات کوي ورته څه نه وایي خو زیاتره وخت هماغسې خلک لکه چې کوم سوسایټي کې یا ښارګوټي کې چې زه اوسېږم دلته دوه درې کسه بوغلي دي چې هغې دو ټریکینګ آی ډي درلودله او هغه دې ځان سره وړي دي او زه تر څو چې خبر شوم یو کس پرون نه بل ورځ ډیپورټ شوی ده افغانستان ته.
ډیر مننه سلامت اوسه احمد زئی صاحب. زموږ بل میلمه له پاکستان څخه میرویس زازای دی، مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو ښاغلی حافظي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، خو لومړی له زازی صاحب څخه پوښتنه کوم. زازی صاحب، تاسو اسناد لرئ او که بی اسناد یاست؟
درنو اوریدونکو ته سلامونه او د بحث ګډونوال تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده که اوسئ
سلامت اوسئ.
زه له نیکه مرغه اسناد لرم. بله، هو.
او په دې موده کې چې هلته اوسئ د پولیسو خو نیولی یا در د تحقیقات کړي وي خو به نه وي؟
سروان صاحب، اصلا له کومه ورځې چې دغه بیک ډاون پر شوی دی او دغه زورونې اوج اخیستی د پاملرنې او د دې لپاره چې له دې زورونو نه په امان کې اوسو تر ډېره پورې نه یو ګرځېدلي او هڅه کوو چې له دې
لیکن د ځینو خلکو کورونو ته پولیس ورغلي دي، چاپې په کورونو اچولې دي، ستاسو کور ته نه دي درغلي؟
په دې اړه موږ له ډېرو سره غږېدل هم یو، له دې پیښو خبر یو. زه لنی کمر باید وایم چې چاپی نه دی چې ورشي ولی ډیر نور ګنش میر افغانان زورول شي دي، زوريږي د اسنادو پښتون سره هم دوی زورول کیږي او یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس شوی ده شاوخوا شل کسه دوی بیولیو دي سره دی چې ویزی پاسپورت هر څه قانوني اسناد سره او ثاني تړل شوی دي په سلادو دوی حوزې ته او له هغه وروسته بیا یو داسې ځای ته وړل شوی دی د کم تورته ځای او چې دوی نه پېدل چیرته دي.
ور بشو شاغله ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی افیزی صاحب، په یو ورته داسې یو هیواد ته د 1.5 میلیون یا 1 میلیون ولکه کسانو استول چې هغه هیواد په خپله له ګرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، فقر او بېوزلي په اوج کې وي، له بلې خوا طبیعي پیښې وي، او د دې تر څنګ په داسې وخت کې چې ژمی پر رارسېدو دی، څه فکر کوي د دې تاثیر به په افغانستان څه وي؟ د یوه بشري بحران خطر څومره شته؟
سلامونه اونی که هیلی تاسوتا درنو ملمنو همدارنگا دی ازادی رادیو محترم و اوریدون کتا دا دی جمعی پا درشل که دی لویگی ترچنگ دا سوان مواد ضرورت شتا، دا خلق نه دودی لری، نه کالی لری، نه کور لری، نه اساس البایت یا دی کور شیان لری. اومخ که هم افغانستان پا بحرانی حالت که قرار درلودل او بین المللی مرسته هم کمیشی بی وی. اوس مهال خو وضعیت ډیر ترنګل دی، او ګاونډیتوب هم دا نه ایجادوي، انسانیت او سړیتوب هم دا نه ایجادوي. نو په هر صورت په زوره دا بیوزل خلک دا داسې مهاجر اوس باسل کیږي چې مثلا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله هلته کار کړی دی، هتی درلودلې، کارخانې درلودلې، small and medium size enterprise یا SME درلودل، کوچنی او متوسط بزنسونه درلودل، اسناد درلودل، حتی ځینی دلته وادونه کړی و، ځی ماشومان ښوونځي ته پوهنتونونو ته، او د فرهنګ د پاکستان سره دوی مدغم شوي ول، او اکثرا اردو ژبه باندې خبرې کولې. دوی د فکری ژبه هم هغه اردو ژبه ده، نه پښتو ده او نه دری ده. نو دوی لپاره یو سخت ناورین په مخ کې دی، نه یوازې د فقر په دلیل او وزګاری په دلیل. په افغانستان کې اوس مهال هم 80% خلک وزګار دي، کار نه لري، مشکلات ډیر زیات دي. که دوی هم ورته ورشي او دا وس حکومت هم نه لري، ځکه چې دا حکومت افغانستان په خپله یو منځوي حکومت دی، دنیا سره په بشپړه توګه مناسبات نه لري، او په داخلي منابعو متکی حکومت دی. نو مخکې هم
یو بل تشویش داده مباشر افیزی صاحب، هغه داده چې اوس دا اکثره نړیوالې ټولنې لکه د خوړو نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې پر لفظ له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د وژو شمیر 28 میلیونو ته ورسېد، 1.5 میلیونو ته ورسېد. که تاسې فوري مرسته ونه کړئ، موږ مجبور یو چې دغه خلکو سره چې مرستې کوو د هغو شمیر کم کړو، او ډېر یې کم کړی هم دی، ځکه چې نړیوال مالی مرستې نه کوي له دوی سره. نو که دا کسان هم راشي افغانستان ته، د هغه فشار چې مخکې و هغه به څو چنده زیات نه شي؟
اوس مهال تاسو ته عرض وکړم چې په تورخم کې، په کمکی خیبر کې، نه بین المللي مؤسسات مرسته کوي، نه حکومت دا وس لري چې وکړي. یوازې دا غریب متوسط الحال سوداګران د افغانستان د ننګرهار د خونې د تجارت او پانګونې خونې مسؤلین او د مرکزي اتاق خلک دوی یو څو پیسې ټول کړي دي. یو زموږ همکار دی پرون دي، ډاکټر مخلص احمد خان، دا مخلص احمد مالته موظف دی چې دا خلکو ته اوبه ورسوي، ډوډۍ ورسوي، او د خپل د کم وسره دوی وتوانیدل چې دا خلک د مرګ څخه وژغوري. اما دا خو کافي نه دی، تر کومه پورې دوی ځکه چې دا د کار رونق هم اوس نشته، لکه پخوا سوچ کارخانه لري هم په بشپړه توګه کار نشي کولای، او سوچ چې هټۍ لري هم دوی بزنس هغه شی نه دی لکه چې پخوا و. سلام د انسانیت لمخې او د انساني عاطفې لمخې دا وطنداری او دا مساعد پر بنسټ دوی ډیر په چټکتیا سره دا کار وکړ، او زه ډیر ځینې منندوی یم، او ما پیغام کوم دوی ته خپل احترام وړاندې کړل، او دوی ته خیر دی که ما دا کافی نه دی.
بله بله،
او حکومت هم باید خپل دی وس سره برابر مرستې وکړي، او په کسان د دې مالی او اداري مرستې لپاره راغی، او ما تشلاس سخونه لري خو په وخت.
بل سب ډېر مننه حافظي صاحب. زموږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دی. منصور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، لطفا مایک مو روشنه کړئ چې ستاسو ژغ هم زموږ اوریدونکي واورېدلی شي. متاسفانه موږ په دې خپرونه کې د طالبانو کوم استازی نه لرو، هغوی حاضر شي نه چې په داسې بحثونو کې ګډون وکوي. اما ستاسو معلومات، تاسو په افغانستان کې اوسئ، څه دي طالبان څه تدابیر لري د دغو خلکو لپاره چې شمېر یې لکونو ته رسیږي او افغانستان ته راغلي دي، د دوی لپاره د سرپناه او ډوډۍ او نورو امکاناتو لپاره څه تدابیر لري؟ تخنیکي همکار مې وایي چې منصور صاحب ستاسو مایک قطع ده، بالکل ل انټرنیټ مو لکه چې کمزورې ده، بیخي ل استودیو سره اوس نور وصل نه یست. خیر، یو بل اوریدونکی بلرو وصل شو بیرته منصور صاحب. نو منصور صاحب، مهرباني که زما خبرې مو اوریدلې وي، ستاسو تبصره څه ده؟
مهرباني که پښتنه تکرار کړئ.
زما پښتنه دا و چې د طالبانو حکومت د دغو افغانانو لپاره چې شمېر لکونو ته رسیږي، اوس لکونو ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې لکونه نور هم راشي، لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې 1,500,000 افغانان له خپلې خاورې باسي، دا که ټوله راځي نو په افغانستان کې اکثریت نه کور لري، نه ځمکه لري، نه ځای لري، دا به د دوی لپاره د طالبانو حکومت څه تدابیر لري؟ څنګه به دوی ځای په ځای کوي او څنګه به دوی ته سرپناه او ډوډۍ او نور امکانات برابروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو درنو میلمنو، همکارانو، معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ تاسو وینو چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو کې سخت اقتصادي او نور ټولنیز مسائل او ستونزې حاکم دي. خلک له مشکلات مخ دي. موږ وینو چې د خلکو کاروبار په کور دننه هم چندان ښه نه دی. د دې سره چې دغه د پاسه 1,000,000 افغانان یا تر 1.5 میلیون افغانان حق ویل کېږي اسناد نه لري، دوی راځي. د دې پسې دا هم ویل کېږي چې هغه افغانان چې په خوای زیړ یا اوسنی آبی کارتونه ورکړل شوي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری او د پاکستان د حکومت لخوا، دا غي هم د اکثر وی وخت پوره دی، تاریخي تیر شوی، او د زینو نورو هم د دسمبر په میاش کې وخت پوره کیږي. ممکن دغه عملیه په غوی باندې هم تکرار شي. هغه خلک چې ویل کیږي په پاسپورت هلته ژوند کوي، دا غوی د او ویزه اخیستي، دا غوی ویزه هم ممکن ختم شي او دوی د خپل پریکلور باندې عملی کړي او افغانستان ته راوښړي. موږ فکر کوو چې کچيري دغه سي لوی او ستر هجوم راځي او دلته په خپل هم وضعیت دغه سي وي چې د کار او زیار امکانات نوی نه په دولتي ادارو کې نه هم مؤسساتو کې چې په خوا کې امکانات افغانستان ته راتله هغه ناراضي. دا نن چې مونږ او تاسو خبرې کوو، د ملګرو ملتونو ادارو یا سیګار ویلي چې تر 9 میلیون او ډیر افغانان له اقتصادي فقر
بله
غریوان دی او امید لپاره د سوانتو. موږ فکر کوو چې دا به یو لوی او ستر پیټه وي چې حکومت شته، حکومت هغه د لپاره د امکاناتو لچمته.
یو سوال دا دی چې منصور صاحب، دا خلک په داسې وخت کې راځي چې د ژمی پر رسیدو دی، هوا په ډیرو ولایتونو کې سړه شوې ده، که څه هم دوی په داسې ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي فعلا لکه ننګرهار چې تود دی، اما د ژمی په سړه هوا کې فکر کوي چې دوی هلته گزاره کولی شي په داسې حال کې چې هیڅ ډول وسایل ونه لري؟
نه ګرانه ده، ننګرهار هم داسې نه ده چې په ژمی کې هم تود وي. ننګرهار په اوړي کې ګرم وي، مګر د ګرمۍ لپاره وسایلو ته اړتیا لري، پاکی ته اړتیا لري، سړې هوا ته اړتیا لري، یخو اوبو ته اړتیا لري. دغسې د ننګرهار ژمی هم که وسایل نه وي، که برق نه وي، که بخاری نه وي، که د ګرمولو وسایل او توکي نه وي، که خونې او کوټې او د اوسېدا ځای نه وي، نو په خیمو کې په ننګرهار کې هم زمي کې ژوند ګران دی.
بله منصور صاحب، یو بل پښتنه ملت تاسو څخه کوم، ډېر مننه. په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې دا ګران نه ده چې دا خلک دې په دې ژمي کې په داسې خلاص فضا کې ژوند وکړی شي، او افغانستان هم ډیر زیات مشکلات لري چې له دې ټولو نه پاکستان هم خبر دی، ستاسو په نظر پاکستان کوم مجبوریت احساس کړ چې باید دا افغانان په دومره لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي؟
هغه څه چې موږ اورېدلی یا تفسیرې پرې کېږي، پاکستان موږ او تاسو وینو چې د تیر تاریخ په بهیر کې دغه 50 کاله د افغان مهاجرینو له نوم نه د هغوی له امکاناتو، د هغوی له پانګو او د هغوی له مټ او بازو د پاکستان د ترقی او پرمختګ په برخه کې پراخه زیرکانه او یا په حکمت او یا هم په چالو فریب کار واخیستو. موږ او تاسو ولیدل چې د امدی افغانان د پاره درغل عمرستو په مرټ دوی په اتومي طاقت بدل شو، د پاکستان خارونه پراخ شو، لا آباد شو، او هغه د مولانا بجلیګر خبره چې د دغه مهاجرینو برکت وو چې هغه خلک چې په شپګانو به نوکران او هغه وز د میلیونونو،
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګټي نور نشته نو لزکه باسي دا ګټي خو تازه نه دي
دغه غټي چې کله باندې شوی د هغه وختونه دوی د ماجیرونو په زورونه پایل کړي. موږ او تاسو وینو چې کله د لارې باندې کړي د تاک په وخت کې د مهاجر افغانانو را پیسې اخیستل، د بیرته راتک په وخت کې پیسې اخیستل، هغه ویزا چې د دغه درې گاونډې هیوادونو افغانستان بلکې څلورو هندستان، افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ بیخي مفت و، هغه سلګونو او زرګونو ډالرو ته ورسیده، تر زر یو نیم زر ډالرو پورې خلکو ویزا اخیسته. او د دې ترڅنګ هغه افغانان به چې ونیول شو دا اوس د افراسیاب خټک په حواله نه پیګم چې دا به څومره رښتیا وي ته به ویلی کنه، مګر حقیقت دی چې ویل دي چې د پاکستان پوځیانو حتی د افغانانو د لاس نه د لاس ساتونه هم خلاص کړي، په کورونو چاپی دا وی اموال وړل دا وی
سي
دا وی سره دا
سلامات
نو دغه مسایل چې دوی اوس په دغه چلونو فریبونو
ډیر مننه
پیسې
سلامات اوسه کور ودان منصور صاحب. اوس تو پاکستان ته پاکستان وصلت خان وصلت ضیا خان د ټلیفون لاره را سره دی. ضیا خان صاحب تاسو ته مرکلی وایم، فکر کوم چې ولټل استودیو سره وصل یاست. بله وصل یاست، مهرباني وکړئ ستاسو په نظر الته خلک څه وایي په پاکستان کې چې ولې پاکستان دې ته اړ شو چې افغانان لخپل خاوري وباسي، دوی دلایل څه غني؟
بله السلام علیکم، زه پښتنه زما و.
بله ستاسو خیر حبیبی صاحب، یا ستاسو فکر کوم خیر ضیا صاحب جوابونه وای. حبیبی صاحب تاسو ته درځم، له تاسو نه بل پښتنه ده، تاسو له استودیو سره وسوسه لیاست لنی کمرغه. پښتنه می داده چې ستاسو په نظر ولې پاکستان پریکړه وکړه چې افغانان نور باید وېستل شي له دوی خبرې؟
علتونه خوډیر دی، خو په دا اورستیو کې ځینې شواهد دوی پیدا کړی چې د اورستیو کوم بریدونه چې سوی د کې د افغان مهاجرینو لاس ده، ګرچه د دې کې مهاجرین هیڅ نه و لاس لري، بلکې کدايه سي چې ځینې کړي پکې چې د دې خوا ټي ټي پی ال دغه نورو د افغانستان اوسنی حکومت سره یو څه خواخوږی لري، یو وخت هغه ته دوی ځای ورکړای وو، اوس هغه دوی ته ځای ورکړای وو سیګي د هغه لواجه ځینې حرکات وو سیګي، یعنی ځینې همکاري وو سیګي، ولې دا په دې معنی نه ده چې عام مهاجرین د دې قرباني کیږي. کله چې دوی اړیکه له افغان حکومت سره کله هم خرابې شوې دي، دوی نو قصور د عام مهاجرین نه وستلای، او وخت نا وخت مهاجرین شکنجه کوي او خپل قهر و غصه له دوی نه باسي. نه باید داسې وسی، ولی دوی همیش په ټول د دادون دونه کالو کې
دا سینه وشي ابي بي سبيس کلم د سي په دې شکل سره پاکستان افغان کډوال نه دي سلی په فصلونه ویل دي چې وخت ورکو نور دی وزي دا خبري کړی دي لکن په دې شکل سره چې په یو میاش کې د نننه تاسو په لکونو افغانان وزي دا کار نه وشوي اما لدی د سي معلومیږي چې د ټي ټي پی موضوع دوی ته ډېر جدید او د نامنی ډېر زیاته کړي د کڅنګه
ما په خو هم ویلې چې ځینې شواهد دوی پیدا کړی دي چې افغان بریدګر په ځینو هغه کې لاس درلود او دوی شواهد لري او ځینې مجالسو کې دوی علني ویلي دي چې فلاني
نوایا د افغان مهاجرو استل به له دوی سره مرسته وکړي چې امنیتي خشه دي ټي ټي پی دي حمله مخاوني ول شي
اول دا خمرسنه کی او ان شاء الله چې نور بم zarar ورته وکي او د دې ورځې په امید چې دا ورځ په مونږ راوصلې پدې مراسي ځکه د پاکستان زوال را رسیدلای دا او دوی یو بهانه لټوي خپل ملت ته د انتخاباته لپاره یو څه لاستراولنه غواړي جوړ کی خو دا په تاریخ په بیادا ثبوت کی چې دا نه یوازې په ګټه وسیږي دا د دې په zarar وسیږي او د افغانانو نفرت به د دې په مقابل کې زیات شي او هغه څه چې نه کول په خو هغه غابه کوي
ډیر مننه ابي بي صاحب قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس ملاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو شتمنو په مصادره په هلته د افغان کډوالو د ستونزو له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په یوار استلو او په افغانستان کې د هغوی په راتلونکي باندې خبرې کوو زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د بشرتابه پلاوي غړی رخ شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور او همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د بشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي وربشو حافظی صاحب ته حافظی صاحب په اوس چې پاکستان دا پریکړه کړې ده او ظاهرا معلومی چې عملی کوي هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنۍ چارواکو ته څه پکار دي چې څه باید وکړي بل اخر یو حل لار خو باید ورته پیدا کړي د څه خو نه کېدای چې د خلک په میدان څو پریشت یو للوش یو بے سرپناهی مړشي
او اوس مهال هم افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري یعنی د دې شانو څخه دوی ډډ کوي د دې د سرخان د پخوا په پرتله دیر غنی نه دی او خپل ورځ تیری او افغانان خو میلمپال خلک دی بیا خپل ورونه او خپل سره په بد حالت کې ک یو ډوډۍ ولري نیمایي هغه ته ورکړي دا عاطفه او احساس تا خو د دې په لاس کم سنشته دی دا په مشت افغانانو سوچ مهاجر نو انصار دی دوی سره سنشته دی ما مخکارز وکړ چې د ازمنګ خصوصي سکتور ول دی وسس خزيات مرسي کړی دی اوس مهال دا بهنه مرسته دی غوي دی
ول زه طالبانو له دوی نه غشتنه کړی دی چې مرسته ورسره وکړي لیکن غوي به تر کلم مرسته کوي اما زما سوال دا دی چې دایمي حل لاره
نه غو کمرسته و نه غوړي هم دا اتفا د خلکو سره شته دی زمونږ په وینه کې دا شته دی چې خپل گاوندی سره خپل غور سره خپل وطندار سره دا مرسته جاری ساتو که حکومت وایي کونه وایي دا خلک دا کوي او دا خو جوش وو دا پاسله مرسته چې پایل کړل دا موضوع خو دی ویل چې په 2 نومبر پیل کیږي اما دا تقریبا لس ورځې د مخه پیل شوی وو دا خلک لاله هاند او سرګردان په تورخم کې په کمکې خیبر کې په نور دا نګدې گاوند ولسوالیو کې سره د ګردی غوس کې دا ځایونه کې سره پراته دي دوی سره دا مرستې کیږي ولې دا کافی نه دی ځکه چې لکه تاسو فرمایل دا خصوصي سکتور د افغانستان هم دونه وس نه لري چې دا 1.1 میلیون افغانان چې راځي په پرلپسي ټوګه هغه وو دا ډیر بیرنه په یو میاشت دو میاشت کې دوی لپاره کور برابر کې دوی لپاره خوراک برابر کې دوی لپاره ګرم لباس پیدا کې او سون مواد پیدا کې لکه چې منصور صاحب فرمایل دلته ننګرهار کې هم د سیمشته غرنۍ سیمې چې ژمی تر بدخشان څخه هم یخ ده که دوی زی خپل هغه ټاټوبی ته الته خو بیا ټول خو د جلاباد ښار خو نه دي د خلک اکثرا دی خیوی دی مثلا دی نورستان دی دی هر ځای دی نو په دې خاطر باندې دا یو هرخیز پروګرام ته ضرورت لري دی دوی ادغام په ټولنه کې او بیا ما محکم ارز وکړ چې دی دوی عادت او دی غوی خوی او خصلت دی مخصن دی ځوان نسل تقریبا دی پاکستان محیط سره ورته حالات دی هغوی هلته د انتیګریشن تر سره کړی دی هغوی په اردو ژبه باندې پوهیږي په انګلیش باندې پوهیږي او د دوی پښتو او دری ژبه ډیر کم راځي نو په دې خاطر دا هم دوی لپاره یو ستونزه ده دوی څه ډول خلکو سره مناسبت ټینګي د ځوانان دی او دوی خو بیا مایوسیت سره مخامخ کیږي بیا ډیپریشن نیسي بیا د دې راتلونکي ژوندانه په خطر کې لویږي نو په دې خاطر باندې دا حکومت دا اوس متاسفانه نه لري یم بیا هم وای او ما علینا الا البلاغ موږ باید ورته ووایو چې څه کول پکار دي زواله نظر دا یو هر الخیز باید یو پروګرام ورته جوړ شي دا متخصص افغانان څوک چې په حکومت کې نشته دي هم دوی هم دوی سره مرسته وکړي تر څو چې دغه ناورین څخه ناورین خوراغلې دي ناورین د اثراتو د کمخ لپاره باید ټول امکانات د افغانستان ورودانګي او دا په نور مسایلو دا محدودیتونو باندې چلیپا کشکی او نور نورمونو په خلکو باندې باید وزن نشي تر څو دوی وکولی شي تر حد پوري خپل وطن سره مرسته وکړي
حافظی صاحب ته بیا به وروسته ځاځي صاحب ته ورشو احمدزی صاحب ته به هم نوبت ورکو حافظی صاحب ستاسو په نظر افغانان څه کولی شي یا فعلاً دا اوس چې په افغانستان کې څوک واکمن دي دوی څه کولی شي آیا ملګرو ملتو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي که نشي کولی دا حق لري که نه لري چې په یو ورولي یو هیواد دومره مهاجر له خپلې خاورې باسي
ما مخکې هم ویلي دي ستاسو د تریبون له لارې او د نورو رسنیو له لارې چې د افغانستان لپاره یو سیاسي مشروع مقتدر آدرس پکار دي تر څو چې موږ په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په بشپړه توګه دفاع ونه شو کولای دا ګاونډیان هم په موږ باندې نه رحمیږي او په عین زمان کې زموږ مشکلات لا پسې زیاتیږي اوسنی حکومت د افغانستان په دوه کال او درې میاشتو کې پر سپید نه ده پیژندل شوی او دا یوازې یو سیاسي مسله نه ده دا ټولنیز اقتصادي او فرهنګي مسله ده یعنی موږ ته ټول مرستې بندې دي او څو مرستې چې بشري مرستې دي د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو په استازیتوب نه ورکول کیږي دوی د بینالمللي سیستم د سویفت څخه بې برخه دي هغه افغانان چې خپل پیسې غواړي چې خپل کورنیو ته دوستانو ته افغانستان ته واستوي په ډېر مشکلاتو سره محدودیت لري یو نفر هغه ورځ ما ته مراجعه کړې وه چې زه 3000 یورو استوم خپل از کور می لنګ شوی دی او کور ودانوم بیرته یا ترمیموم یا خپل مور ته استوم مور می زما کشر ورور سره تل دی دا سوی سیستم دی وستر یونین او منی ګرام ورته ویل چې تر 1500 ډالر یورو څخه مو زیات پیسې نشو انتقالولې افغانستان ته دا منه دی نو اوس په دې حالت کې ناوین خورازی په موږ باندې
زما سوال اصلا دام دی چې ولې نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه د بشري حقوقو سازمانونه کسان د بشري حقوقو سازمانونو صرف دومره غوښتنه وکړه له پاکستانه چې دا کارونه کې دومره کسان په یواري لخپل خاورې اخراج نکړي لیکن دومره جدي غوښتنه له پاکستان څخه نه ده شوې چې دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي خبره دی یو نیم میلیون انسانانو د دې پیژش پکو کسانو خبره نه ده د ملګرو ملتو د نورو نړیوالو مؤسسو خبرګون ډیر سوړ نو
از مارز دغه دي چې کله چې تاسو یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس ولري دنیا هم درته تمکین کوي دنیا هم ستاسو خاطر ساتي کله چې داسې په ضعیف موقف کې قرار ولرو هم ګاونډیان په موږ باندې اعتراض کوي هم به ملي مؤسسات په ملي مؤسسات خپل حلیزه وکړه د بشري حقوقو سازمانونه ډيري چیغې وهلي ډيري وختونه وکړي د پاکستان د حکومت څخه اما د پاکستان حکومت هیڅ اعتراض ورته ونه کړل او دا چې خلکو باسي د دې یواد دي اما دا چې اوسو 1500 کال او چیرته تیر کړی دي او ولته هتي پاتې شوی دي دغه پیسې هلته پاتې شوی دي دغه حسابات تصفیه نه دي وخت ورته نور کول کیږي چې دا خپل کارخانه خرڅ کی خپل پیسې راولیا خو ته تور هم نه دی سپینه ده دوی خو مالیات هم ورکړي دي دوی خلک استخدام کړي هم دی هلته د پاکستان د اقتصادي رونق لپاره هم هلې ځلې کړي دي نو په دغه بد حالت کې دا خو هیڅ انسانیت سره برابر نه دی ټول بشري سازمانونه هم دغه کړه په خلاف کې دي او صرف نظر دی چې دا په خصوصا کوم حکومت دی دا خو د خلکو سره جفا ده دی حکومت سره خو نه دی نو په دې خاطر پاکستان اصلا خپل اختلافات او خپل څه حکومت سره لري لکه چې ښاغلی رئیس الوزرا د طالبانو وویلي چې که ما سره کوم حساب لري راسه را وړاندې سه او ولې غچ د غریب افغانان څخه وباسي دا برخورد دا زشت برخورد هیڅ کله د پاکستان له لوري نه و لیدل شوي مخکې هم دا کارونه کیدل حتی د هغه وخت شوروي اتحاد یرغل وکړ افغانستان کې او دوی ډېر حساسیت درلود کوم ولې هیڅ کله دوی د پخواني حکومت په مقابل کې دا چلند نه دی کړی اوس خو دا ګمان دا و چې د طالبان هم پاکستان سره ښه مناسبات لري او هلته میشته و د شورا د کویتې شورا د پیښور او دوی یو بل سره تفاهم لري اما دا برسیره شو چې پاکستان دوست نه لري هر څوک چې ورسره شل کلم تیر کړی وي دیش کلم تیر کړی وي دوی د استراتیجی او برخه وسی بیا ورسره چې دوی ګټې ایجاب کړل نو لکه چې مجاهدین سره دا چلند وکړ اوس دا دوی سره دا کار کوي
بله
نه خو نه ګاونډیتوب دی نه ملګرتیا دی نه سیاسي تعلقات دی هیڅ هم دوی په پام کې نه نیسي
بله ډیره سیاته مننه حبیبی صاحب ستاسو په نظر یو شمېر افغانانو په پاکستان کې له فابریکو رانیولې تر دوکانونو تر کورونو پورې اخیستې دي فکر کوي چې قانونا د پاکستان قوانین می منصور دي اجازه ورکول چې دوی د هلته شتمنی واخلي جایدادونه دی واخلي
د پاکستان از ما خپل په پاکستان کې وخت تیر کړی او واخ کې ما غوښتل چې اوس سرمایه گذاری وکم یا کوم کورس شی واخلم ولی هغه وخت کې د دوی قوانين داسې و چې هیڅ افغان نسی کولای چې جایداد واخلي کاروبار خو کولای شي ولی که جایداد مخلي باید یو پاکستانی کسب نامه واخلي دوی په دغه 13 500 کالو کې د افغانانو لپاره موازی لکه نور نړۍ کې د مهاجرینو یا د هغه ستراتیجی وایي دوی قانون تجمن نه دی د سې قانون نه اته نړیوال قوانين ترجمه نه و چې یو کس سو کالاتیر کې ورته دغه
ځای یعنی قانوني و چې څوک افغان یا مهاجر نشي کولای کور واخلي او جایداد واخلي
دغه ورځ
مخکې معنا ده چې چې کور اخیسته دی هغه جرم کړی دی یعنی غیر قانوني عمل کړی دی
ما لکه بخوان سی ویلی چه دوی لبخوان ویلی و چه چو کم نسی اخصایت دوی پا قوانینو که داو ما زینو زبایو که دوی تا ویلی چه که تاسی غواری سرمایه گزاری جلب که زکا زین افغانان لند دلتر کاروبار کهوی رتلای سی زکا ترکیه و دزایو نوار دریر فاسیلیتی ورکی و تاسی فاسیلیتی نوار کهوی نو دوی ویلی سی منگ هم داسی قانون داسی منگ نسو که ولی سی اغی ورکو یعنی دی خپل افغان پنامه ای که اما اغاو چه منگ سرمایه گزاری و نکنه او دیرای
بیرته نوبت کوم ور بشو شغل ځاځي ته میرویس ځاځي ته ځاځي صاحب هغه خلکو چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستي وو آیا اجازه وس ورته شته چې خپل جایدادونه و پلوري او کنه د پاکستان حکومت مصادره کوي ستاسو معلومات څه دي
ډیر مننه سروان صاحب تر کومه چې زموږ ماته رم ګنش مې کسان چې بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی دغه کارخانه او بزنسونه یا هم کورونه فریزر شوی دی او همداسې تش تاسو لیږل شوی دی
بله د ټولو اتا فابریکې هم زب شوی دی د فابریکو په اړه څو ورځې مخکې د سوداګرۍ د خونو سرپرست مشته وویل چې افغانانو شاوخوا څلور سو فابریکې په پاکستان کې درلودې تاسو معلومات لري چې دغه فابریکې هم زب شوی دی او ک فابریکاداران پریشي دي
متاسفانه په دې اړه دقیق بشپیر نه راته معلوم چې څومره کسان نه څومره څه تعداد فابریکې نیولې دي خو دومره معلومات رسیدلې دي او رښوی چې ځین کسان سره انده څنګه کړل چې جایدادونه ضبط شوی دي ان تر دې چې تورخم کې مکله چې اغواړي واوړي تر دې سره یا شاوخوا 5000 کلدارو ډېری پیسې دوی سره نه پرېږدي
بله ډیر زیات
هغه ډیر کم مقدار دی د غوي ضرورت
بله سی په افغانۍ واره وی سم نکیشه ډیر زیات مننه د په پاکستان کې د افغان د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د غوي ژوند په اړه یو راپور لرو یو تصویري راپور لرو د بسره وو
په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او شړل زیات شوې دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان پولیس په کراچۍ ښار کې ګنشمیر کډوال نیولې او د ساتنې موقت ځایونو ته یې لیږدولې دي
فهمیانه چې دی هغه په کومو کې یې خپل پرې خدي او مونږ ټول راوځو دا ټول سره کاټو نه دي چې تاسو دلته انټر کوي نو پته
د ناقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل پای ته رسېدو سره اوس مهال په دغه هیواد کې د میشت افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی ګنشمیر کډوال بیا نیوکې کوي چې له قانوني اسنادو سره سره پولیسو نیولې دي ملګرو ملتونو ویلي چې پاکستان کې د میشتو بې اسناد افغانو کډوالو شمیر له 1,400,000 اوړي تر دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د استل بهیر ودروي خو له دې سره سره پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه پروسې ته به دوام ورکوي
راپور مو واوریدو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت شوه حافظي صاحب شای لا هم ډیر داسې افغانان په پاکستان کې میشت وی چې فابریکې لري جایدادونه اخیستې دي کاروبارونه لري او په عین حال کې اسناد لري نو په اوس مرحله کې شاید مشکل سره مخامخ نه وي لیکن د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی دی چې په څو پړاوونو کې افغانان باسي او ټول باسي تاسو د هغو افغانانو لپاره چې تر اوسه پرې له پاکستان نه دی وتلی او جایدادونه لري څه سپارښتنه کوي
او اول خارج کوم چې دا چې څوک مهاجرت کوي معنی دا چې په وطن کې مسؤلیت نه لري او دلته خوندي نه دي یا په اقتصادي لحاظ یا په سیاسي لحاظ یا په فرهنګي لحاظ یا په نور دلایلو اول خو زما غوښتنه دغه دي چې هر حکومت چې افغانستان کې راځي او واک ترلاسه کوي باید دا زمينه خلکو ته برابر کړي چې خپل وطن کې خلک ووسیږي او مهاجرت او د بی پناهی او بی روزګاری ته اړ نشي او خپل وطن پری نګدي دا اولین غوښتنه زما ده دوهم دغه دي چې هغه تر هغه بریدا پورې چې زما معلومات دي دلته سو کټګوري افغانان دي چې هلته پنګونی کړی دي اول خو یو نسل پخوانی افغانان دي چې ته د هند برتانوي له دوران څخه هلته پنګونی کړی دي ځینې مشهور سوداګران لکه نسلا خان رحمت او یوتی د نور راجب خل خان کنداري دا خلک په کراچۍ کې دی لوی کارخانې لري هغه په خپل ملت نو سی کې کله په دوبه کې وی کله په امریکا کې وی او د دې خلک هلته شتون لري او هغه کار کوي یو تعداد افغانان هلته د دې لپاره کار کوي زه ګومان کوم چې هغه لپاره د قانوني اسناد شتون لري ځکه چې د پنګونې لمخې او د مالیات چوغي ورکي دا امتیاز جنه خست یو تعداد نور لکه مومن کمپنی چې دا غوړی تولیدي تقله خان مومن چې مرکز مونږه ما سره همکار وو دا رئیس اتاق تجارت د ننګرهار وو هغه هم تل وی پنګونه لري تقریبا شاوخوا 10 میلیون ډالر لته پنګونه کړی دی په لاهور کې او په دا شاوخوا د لاهور کې کارخانه لري د غوړی د تولید او نور دی هغه هم مسؤلیت شته دی هغه هم قانوني د ډیل ورپول سره مناسبت لري او د هغه څخه دا پرمیشن د اقامت خپل ځان ته او نور کارکونکو ته اخیستې دي هغه خلک چې تر فشار لاندې دي هغه یې سیمي دي سمال میډیم سایز انټرپرایز متوسطه او کوچنۍ پانګوال دي هغه باندې زور زیاتی دی کوي ځکه چې لکه چې منصور صاحب مخکې و فرمایل یا وحدت حبیب صاحب سوکو ایبی صاحب دی ویل چې دلته جایداد اخیستنه پاکستان کې قانوني نه و ځکه دوی کور ونه اخیست دلته فینانشل مجبوریت درلودل یا پاکستانیان سره وادونه وکړل یا دلته په قبایلی سیمو کې خپل غلوی درلودل دی هغه په نوم جایدادونه واخیستل یا شناختی کارت د غزا څخه اخیستل چې اوس مهال د ټول شناختی کارتونه سلویخ کال د مخه دیر کال د مخه اخیستل شوی یو دغه پر بنسټ دوی جایدادونه اخیستو او هغه شناختی کارتونه یو ورته باطل کړی ویل چې دا تاسو جالی ترلاسه کړی تاسو حق نه درلود چې دا کارتونه ترلاسه کړئ دا خلک ډیر زوړ دي دوی که هم داس خلک شته چې یو میلیون ډالر پنګونه لري داس خلک شته چې پنځه لکه ډالر پنګونه کړی هلته او کاروبار مخصن د دبرو په پروسس کې دوی کاروبار کوو یا دا زړی اوسپنې دی وبکول لپاره دوی پنګونه کړی وي نور دا فلز ګدازی او دا شان درلودل او د وچ میوې دی پروسس کارخانه درلودري هغه خلک تباه شول زکه چې د دې یو شناختی کارتونه باطل کړل دغه پر بنسټ د تجارتی جواز باطل کړل دغه پر بنسټ د کارخانه ول غیر قانوني د ضبط مصادره شي هغه دې تباه شول او حتیوال او اسوک چې رستوران درلود او اسوک چې خدمات تر سره کول ترانسپورټ درلودل دا خلک بالکل تباه
زه احمد زی صاحب نه یو پښتنه لرم احمد زی صاحب تاسو به ان شاء الله چې له هم له سټوډیو سره وصل یاست ما خو مخکې وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ټول کډوال باسو په څو پړاوونو کې په لومړي قدم کې هغه چې اسناد نه لري په بل قدم کې به اسناد لرونکي هم باسي ستاسو خپل څه اراده ده څه کوي غواړي پاتې شي که کوم بل هیواد ته غواړي چې لاړ شي
مشکل خو دا ده چې دغه حدود اعلان کړای نه چې ټول باسي موږ خو دلته د دوه کال نه یا د شل میاشتو نه منتظر یو چې بل هیواد ته لاړ شو هم بدبخته نه وایم چې زموږ تر اوسه چارج یا نوبت نه ده رسېدلی چې موږ لاړ شو نو افغانستان ته بلته راتګ لږ مشکلات موږ ته لري څه پخوانی وظیفو له وجې نه څه د شی نه مشکلات شته تنه ماته نه ډېرو افغانانو ته چې دلته اوسېږي دا مشکلات ورته لري نو موږ خو منتظر یو فلال خو یو درې میاشتې زموږ د ویزې د extension chamunga agasta de la zona patri no adrina shura ni musho de setlan kole che terhamal me shukure no pakistan ke patike do dolta ba inshallah ya natija baraji kho to shukure het ma indisi ya esto safarat khane che zuma khala us taqriban dre salur mamlakatun ke zuma ke islawan de ایا د ویلو مارکړه د
امو کچته فرزند تاسو جواب نکودر کې جواب نکودر یعنی مثبت جواب نکودر بیا مو څه اراده ده
بیا د اراده خو دا نو چې بلته تر څو چې ایکستنشن یې لږه راکې خو پاتې کیږي
صحیح ډیر مننه سلامات اوسه احمد صاحب ډیر مننه کور ودان منصور صاحب څه فکر کوي چې نړیوالې مؤسسې لکه ملګری ملتونه او نور به له دغو کډوالو سره مرسته وکړي تاسو په نظر او که فکر کوئ چې افغانستان ډیرو زیاتو مرستو ته ضرورت لري ډیر خلک مرستو ضرورت لري او نړیوال نشي کولای چې ټولو ته مرستې ورسوي تاسو په نظر حل لاره په څه کې ده دا خلک دی دائمي حل لارې ته ضرورت لري چې بل اخره ځای په ځای شي په دوی کې داسې ویل کیږي له ځینو کسانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي داسې کسان شته چې څلوېشت کاله پخوا تللي دي مثلا څلوېشت یا دېرش کاله پخوا دوی یو پنځه کسیزه کورنۍ وه لیکن اوس څلوېښت پنځوس کسه له دغې یوې کورنۍ څخه جوړ شوي دي یو وخت مثلا په یوه ولایت کې دوه جریبه یا درې جریبه ځمکه درلوده هغه ځمکه چې اوس په پنځوس او څلوېښتو نفر وویشي هېڅ هم چاته نه رسېږي یعنی هېڅ هم تقریبا ډېرې نه لري نو دایمي حل لاره په څه کې ده
موږ فکر کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې د اوس د سیګار او د نړیوالې ټولنې راپور دا وایي چې 9 میلیونه افغانان خوړو او نورو کې دا یو 1 میلیون یا 2 میلیونه یا د ایران او د نور مهاجرین امر سره ورګر شي ممکن تر 2.5 میلیونه پورې ورسیږي موږ فکر کوو چې نړیوال ټولنې ته کوم امکانات راځي کدا په سماتوګه دلته په افغانستان کې مصرف شي هغه کوم ټکسونه او مالی چې حکومت په ډیر جبر سره دا اوس د خلکو نه راټولوي په ډیر لوړه بیا
حبیبي صاحب همدغه پښتنه کله تاسو څخه وکړو ستاسو نظر سره
په مجموع کې په ټوله کې کومه دا خبر وکړو زیاتره زمونږ د افغانستان او یا فساد خلک چې دي دا ټول په
بزګری او خپل زمینداری باندې پخوا بوختو، ګرچې اوس وچکالی ده، ځینې امکانات نشته، مثلا د اوبو او د اوبو د مځکو د خړوبېدو، ولې زیاتره دوی کولی سي هغه کاروبارونه چې هلته دلودل دلته مخته ویسي چې په دې اړه باید نړیوال کومک وکړي او یو قانوني حکومت رامنځته سي، او قانوني حکومت دوی ته د فابریکو د کاروبار زمینه مساعده کړي، او تر ډیره باید دوی په حکومت او په موسساتو باندې باید تکیه ونه کړي. دا ځکه کچیر دوی په موسساتو باندې تکیه وکړي، دوی له ټول روز روزګار نه پاتې کیږي. دوی باید خپل همت وکړي، خپل کل باندو کې، خپل ولایتو کې، خپل مزکو ته مثلا دوی کولای شي چې خپل مزکی آباد کړي، او خپل ځان ته یو 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 سرمایه برابر کړي، ترڅو به مونږ پردی ملکو کې اواره یو، او لکه یو متل چې د پردی کټ ته نیمو شپو دا رقم به بالاخره روزي، هیڅ هم دا تصور نه کاوه، ځکه دا د یو بې قانوني او د یو قانونمند حکومت د نشتون له کبله دا هر څه کېږي. مونږ باندې پخوا تا پوښتنه هم وکړه چې مثلا ولې دا 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 په بې ساري توګه دا مهاجرین راویستل کېږي. پخوا به داسې اوسې یو فشار غوندې به استفاده کوله، بیا به نړیوال او خپل حکومت به بیرته دوی سره یو مراوده کوله، او یو رقم به د دوی غمه خوړله. اوس خو موږ نه حکومت لرو، نه رسمي حکومت سه، او نه قانوني حکومت سه. که د حکومت استازین دي، تاسې خبرې واورېدې چې هغوی د خپل خبرو باندې نه پوهېږي چې هغوی باید څه ووایي، او یو ډیپلومات باید څه رقم مراودات ولري یو ګاونډي هیواد سره. نو د یو قانونمن هیواد یا حکمران په شتون کې نه څوک بمباری کولای سي، نه څوک د هغوی مهاجرین بي عزته کولای سي، نه هم هیڅ کولای سي. اوس د هغوی سترګې سرې دي، او دا حکومت د هغوی یو برخه ده، او دوی داسې فکر کوي چې ګویا دا د مونږ فرمان روایی بلا پی چلیگی، او زینو تعداد منده او سن چلیگی. حتی دوی خپل ویلی چه تقریبا لدری و دیر وزیران دی دوی شناختی کارت تازه نوی کرده، او من بلاده هیلک و خواهش کو چه ده هام و خلق و جایدادون و ده شناختی کارتون چه لغاکی گی، باید اول قدم که ده حکومت ده چارواک و شناختی کارتون و پاسپورتون لغوسی و کورانه روش شلل سی، ترڅو دوی په خپل هیواد کې خپل هیواد خدمت وکي، او نور خپل هیوادوالو ته د کار زمينه مساعده کړي.
ډیر مننه سلامت اوسې شاغله نجیب الله حبیبي، د افغانستان د مسترانو د ټولنې اجرایی رئیس، همدارس د اقتصادي چارو کارپوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، همدارس احمد شاکر احمدزی، میرویس دازی، او محترم وصلت زیاد څخه مننه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادی رادیو خپرونې اوري.
نو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا زوانی درا نو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا جنگ ځواني مرګا میراج چې ځواني مرګ شي مړ شي څنګه ځواني مرګا نن مو وندې به مې غنم رنگ ځواني مرګا نن مو وندې به مې غنم رنگ ځواني مرګا چا دنګ ځواني